سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموخه کلا ساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکو بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه نه وخت هغه مهال رامنځته شوه چې له ایران د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او وری واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغه پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز اړیکو کو د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار د جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برټانیې له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خپره کړ چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسې غاکیم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کاروونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسونکو کارکونکو له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دا کارکونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او کنه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د دې سربیره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم اوبه وړې دي، دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه، په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مشته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغه طالب کیسه به هم در سره شریک کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت بیا کارکونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسونکو کارکونکو له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکو د گیس په نسمه بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي د دغه څرګندونو ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړ ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخی یو شمیر کارکونکي خزه هم وای چې لګړو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصیل لاسره کارنه په دې راپور کې ورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملیون نړیوال مرستندوی کارکونکي له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغوی کوخل کیږي، ټپیان کیږي، اوان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسي ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوا ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندري کاراتوا ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوي چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا بک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازادای رادیو نوري دا بخنه نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاتر لاسکول او څلور کال وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانی له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیکولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له خزو اونجونو د عملاتر لپاره نړیوالو فشارون زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملي اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نسی غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګه د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوښنۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او
سپین کرلای شي. که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2001 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوری نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پرېکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه کله ازادي رادیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حمات په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځایي زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوي دي او د طالبانو نورو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن ټپي شوی، یوولس کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، شپږ څلوېښت کورونه په نسبي توګه زیانمن شوي، یو سل دېرش جریبه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دېرش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اوولس سوه ونې، یوویشت د اوبو کانالونه زیانمن شوي دي. په ټولیزه توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره شوي دي.
د وی له ځانمنو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبل او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالي زیانونه اوختي.
مالي زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهید شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له موسسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اگست په ولسمه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثره محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. دی اگزیټ ایگزام چې ورنه کینه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بل تن فارغ محصل حمیدالله ول:
ما په ډېرو سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه او ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسعدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي، نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي، محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټک وي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټ لوی ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازادي راډیو نشرات 4:30 د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته ازادي راډیو .com د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 4:30 توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونې هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې، او همدارنګه پر ویبپاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس هم ورځو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 9 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل: دا زیاتوي چې له طالبانو سره یې د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې، بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ 11 غړي او خپلوان د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې، بلکې پخوا یې د ډیرای هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
ژوند مخ شو اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوری نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي، تری تم کړي او یا یې زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او له خلکو سره یې د راسه درسې خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو اونۍ وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور له مخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. دغه راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وی مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لرې، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې، او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټنځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لاری حداقل 71 تن در غرب افغانستان کشته شدند. احمد الله متقی سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب رخ داد و منجر به کشته شدن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته متقی این حادثه زمان رخ داد که یک بس مسافربری حامل مهاجرین اخراج شده از ایران با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت. در برخی گزارش‌ها تعداد تلفات این رویداد 60 تن خوانده شده. پلیس طالبان در اعلامیه علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده بس مسافربری خوانده است. قرار است امروز وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری باختر همچنین گفته که وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. قرار بود که در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد با آقای متقی که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد اجازه سفر نداد. هندریکا راتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین‌المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بودند، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. راتوات روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 19 آگوست روز بشردوستی همچنین گفته که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت‌های جدی کاری مواجهند. این در حال است که استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می‌کنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان به مرگ تهدید شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر اندریکا راتوات چیزی نگفتند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شبران شرکت آمریکایی تولید کننده نفت توافقنامه را امضا کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکت‌های بزرگ نفتی توافقنامه‌های را امضا کرده و شرکت‌های توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایه گذاری مشترک بیش از 50 میلیارد دلار ترغیب کرده. دفتر صدر اعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور استراتژی جدید را در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های آنها در عراق و ویژه شرکت‌های آمریکایی اتخاذ کرده است. قصر سفید روز سه‌شنبه یک حساب رسمی تک تاک را فعال ساخت تا بیش از 170 میلیون کاربر آمریکایی این اپ ویدیوهای کوتاه از پیام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بهره برند. حساب کاربری جدید وایت هاوس ات عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترامپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌دهد که من صدای شما هستم فعال شد. کارولین لوت سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ترامپ متعهد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترامپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن به مردم آمریکا منتقل کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ به این اپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران آمریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران آمریکایی اپ تیک تاک به دست حکومت چین بیفتد. ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک با حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تاثیرگذاری بر آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو‌اند.
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا در مورد احتمال بحران قحطی به سابقه در افغانستان هشدار داده.
صدر با 50 با 80 با عرض بگی اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داری اگر دلش نبود نمیده قرض مالی کسی نمیده ایران در ایران نسیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که
گزارش هم داریم در مورد یک طالب که برای حملات انتحاری آموزش دیده و فکر میکرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند.
رسیدیم که ما با افغانستان با دیگر بلوکم دیمات احساس شو که یه رزد تلیبان است بزر نظام کیوز این کار موقع.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که اعزام نیروها به اوکراین را رد کرده، اما احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو‌اند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و اما هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی با ابراز این سخنان همچنان روی مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت های بشردوستانه تاکید کرده. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند که با محدودیت های زیاد و شدید روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است:
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند. این چالش ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتوات تأکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبرو‌اند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
د دوی شرط داده کچیری بشری خدمتونه تر سرکیگی پساها که
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشر دوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد احتمال بحران قحطی بی‌سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان الیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون افغان نیازمند در این فصل را نخواهد داشت. در این حال شماری از خانواده های بی بضاعت و عودت کننده از کشورهای همسایه می گویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان های بین المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانایی مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمیم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته، با رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید، ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرده، اما به حیث بخشی از توافق برای ختم جنگ احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال نیروهای هوایی اوکراین می گوید که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه بر این کشور با استفاده از 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت انجام داده است. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد کرده، اما گفته که ممکن است ایالات متحده به حیث بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین حمایت هوایی ارائه کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک نشست فوق‌العاده در قصر سفید برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تضمین‌های امنیتی را متعهد شد، مسیر صلح همچنان نامعلوم است، زیرا آمریکا و متحدانش آماده می‌شوند تا مشخص کنند که حمایت نظامی از اوکراین شامل چه مواردی خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با برنامه فاکس و دوستان شبکه فاکس نیوز گفت وقت صحبت از امنیت می شود، اروپایی ها مایلند که مردم را به میدان بفرستند، ما مایلیم که در موارد با آنها کمک کنیم، به خصوص احتمالاً از طریق هوا. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداد. پشتیبانی هوایی می تواند اشکال مختلف داشته باشد، مانند ارائه سیستم های دفاعی راکتی یا جت های جنگنده ای که منطقه پرواز ممنوع را اعمال می کنند. کارولین لوت سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرده که پشتیبانی هوایی ایالات متحده آمریکا یک گزینه و یک احتمال است، ولی مانند دونالد ترامپ هیچ جزئیات را ارائه نکرده. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام قصر سفید که از افشای نامش خودداری شده گفته که رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در مورد بوداپست به حیث محل برگزاری اجلاس با حضور زلنسکی و پوتین گفتگو کرده. یک مقام ارشد دیگر گفته که از استانبول، جایی که هیئت‌های اوکراین و روسیه قبلا در آنجا دیدار کرده‌اند، نیز نام برده شده. هنگری یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری و اتهامات محکمه بین‌المللی جزایی از آن بازدید کند، زیرا ویکتور اوربان رابطه نزدیک با رهبر روسیه دارد. مشخص نیست که آیا اوکراین هنگری را به حیث محل برگزاری این نشست میپذیرد یا خیر.
سوئیس نیز اعلام کرده که آماده میزبانی از ولادیمیر پوتین برای هر گونه مذاکره صلح است. در این حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه با 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت بر این کشور انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین گفته که این حملات باعث آتش سوزی های بزرگ در تأسیسات انرژی در منطقه مرکزی پولتاو، محل تنها پالایشگاه نفت اوکراین شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
طالبان که پیش از به قدرت رسیدن نه تنها بر نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان حمله می کردند، بلکه مسئولیت کشتن افراد ملکی را در بسیاری از حملات انتحاری و بمبگذاری ها نیز بر عهده می گرفتند. اکنون دیدگاه آنها چگونه است؟ در این گزارش با یکی از طالبان صحبت شده که می گوید فکر می کرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند و حتی برای جنگ آموزش حملات انتحاری را نیز دیده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک باشنده 39 ساله ولایت ننگرهار که اکنون در حوزه شرقی افغانستان مسئول استخبارات طالبان است میگوید که زمانی برای کشتن کارکنان نظام جمهوری آماده انجام حمله انتحاری بوده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی درباره پیوستن به صفوف طالبان چنین گفت:
وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردن احساس کردم که باید به تحریک اسلامی طالبان بپیوندم. در سال 1343 هجری خورشیدی 18 ساله بودم اما هنوز ریش نداشتم.
او افزود که آموزش حملات انتحاری را دیده و نه تنها در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان جنگیده، بلکه علیه داعش نیز مبارزه کرده است. اما او نگفت این آموزش توسط چی کسه و در کجا برایش فراهم شده است. وی ادعا می کند که در جنگهای گذشته 11 عضو خانواده و خویشاوندانش در حملات هوایی مختلف نیروهای نظام جمهوری سابق کشته شدند و به همین دلیل برای انتقام علیه آنها ده‌ها حمله انجام داده است. طالبان نه تنها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدند، بلکه مسئول بسیاری از حملات خونین بودند که در آن صدها غیر نظامی شامل زنان و کودکان کشته شدند. اما این طالب اکنون میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او نیز مسیر زندگیش را تغییر داده و درس خوانده است.
زندگیم بهتر شد، تحصیلاتم نیمه تمام بود، در این 4 سال ماستری گرفتم. اکنون دیگر حملات نیست، مهاجرت نیست و در فضای آزاد کشور خود زندگی میکنیم.
او همچنین به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته به ولایت ها و شهرهای از جمله کابل سفر کرده که در 20 سال گذشته هرگز ندیده بود. این مسئول استخبارات حکومت طالبان تأکید کرد که هرچند قبلا دیدگاه منفی درباره همه مردم نداشت، اما کارکنان برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله نظامیان که با خارجی ها همکاری می کردند برایش دشمنان و حتی کافر به نظر می رسیدند. اما اکنون پس از تعامل با مردم نظرش تغییر کرده است.
کسانی که با اشغالگران همراه بودند و از آنها حمایت میکردند قطعا برای ما کافر به نظر میرسیدند. با آنها مقابله میکردیم یا خود را قربانی میکردیم. اما اکنون این گونه نیست. اگرچه مردم شهر با جمهوریت کار میکردند، اما اکنون رفت و آمد زندگی و تعامل داریم. قبلا دشمن بودند، اکنون برادران افغان ما هستند.
با آنکه این طالب با کسانی که در بخش از نظام جمهوری سابق شامل بودند تعامل دارد، اما سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از سازمانهای دیگر به طور مداوم گزارش دادند که طالبان شماری از نظامیان، سیاستمداران، خبرنگاران و کارکنان نهادهای ملی و بین المللی سابق را کشته، بازداشت یا مورد تهدید قرار دادند. اما طالبان این گزارش ها را رد کرده و از تعامل با مردم سخن زدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک هفته پیش در گزارش اعلام کرد که طالبان در 4 ماه گذشته 7 نظامی سابق را شکنجه و کشتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2021 خود گفته بود که طالبان تنها در نیمه اول ماه نخست حکومت خود در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز بیش از 100 نفر را کشتند، شامل کسانی که تسلیم طالبان شده بودند یا توسط آنها گرفتار شده بودند. این گزارش افزوده بود که رهبران طالبان به اعضای نیروهای امنیتی افغانستان که تسلیم شده بودند دستور داده بودند تا برای دریافت ضمانت خط نام نویسی کنند، اما نیروهای طالبان از این نام نویسی سوء استفاده کرده و افراد را اعدام یا ربودند و اجساد آنها را به خانواده ها یا همسایگانشان سپردند. این طالب که اکنون نظرش تغییر کرده امیدوار است محدودیت ها برای زنان و دختران افغان در بخش کار و تحصیل هرچی زودتر برداشته شود و زمینه پیشرفت در فضای شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی فراهم شود.
ما مخالف آموزش زنان نیستیم و نظام ما هم مخالف نیست، اما نه به شکل مختلط با مردان. اگر برای آنها فضای جداگانه و با پرده فراهم شود قطعا مخالف آموزش آنها نیستیم. وقتی خواهر، مادر یا دختر تحصیل کند جامعه می تواند پیشرفت کند.
با این حال طالبان پس از بازگشت به قدرت در 4 سال گذشته میلیون ها دختر را از آموزش بالاتر از صنف 6، پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی محروم کرده، حتی دروازه های کورس ها را برای آنان بسته و برای هزاران زن در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت ایجاد کردند. هرچند زندگی هزاران جنگجوی طالب از زمان به قدرت رسیدن مجدد آنان در افغانستان در 15 اگست 2021 از مخفیگاه ها به دفاتر اداری به طرز چشمگیر تغییر کرده است و اکنون با موترهای زیرهی یا عصری گشت و گذار می کنند، اما برعکس با وضع محدودیت ها و پالیسی های آنان میلیون ها افغان از افغانستان فرار کردند یا که در داخل کشور با فقر شدید روبرو هستند و بسیاری از زیرساخت های کشور به ویژه بخش های آموزش و صحت تحت تاثیر قرار گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، حال توجه کنید به پیام چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواصا همه چه چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمدی نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلامیم، نماز میخونیم، هر چی میخونیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت‌های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه‌های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، از طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.